با ما در برنامه به تماس شوین. روزتان بخیر.
ستوري مشه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت په خپل سفر کې ژمنه کړې چې په هیواد کې به روانه جګړه پای ته رسوي. د شان د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد امنیتی وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو مو هم خبرو. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. په پروان کې په لسګونو زده کوونکي مسموم سوي. په ایران کې په سلګونو کسان چې د څښاک اوبو د کموالي له کبله مظاهره کړې وه له پولیسو سره په شخړه واوښتل. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال له ځوانانو هم په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه.
والی صاحب یو خاص کمیسیون جوړ کړي د غصب په باره کې، هر څم چې په کار دي زه درکو. قاطعیت غواړی که نه غواړی؟ چې قاطعیت غواړی د هغه زه والی صاحب ته او قمندان صاحب د امنیت وده ته اختیار ورکوم چې مانه غواړي څه په کار دي چې د غصب مسله ختمه.
ولسمشر غنی نن د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې له امنیتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت هم بحث وکړ. په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او هلته د داعش ډلې تحرکاتو د ځایي اوسیدونکو اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر غنی تر دې مخکې د ختیځ زون د روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده چې زر بسترونه به لري او پر 200 جریب ځمکه به جوړیږي. په پروان ولایت کې نن د څو ښوونځیو په لسګونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم سوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل نن ازادي راډیو ته وویل
د پروان ولایت په مختلفو سیمو کې چې د پنشیر سیند ترې نه تیریږي زموږ زده کوونکي د مسمومیت له پیښو سره مخامخ سوي. زموږ همکاران وایي چې د پنشیر سیند اوبو په ځینو موادو ککړې سوي دي، اوازې دا رقم دي، او په هره سیمه کې چې د کلي ماشومان یا زده کوونکي ترې نه استفاده کوي هغوی مسمومیږي.
د پوهنې وزارت ویلي چې له سهاره څه باندې 300 زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي دي. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغو کورنیو ته چې د پنشیر سیند په څنډو کې پراتی دي خبرداری ورکړې چې د سیند اوبو څخه استفاده ونه کړي. دغه اداره وایي د دوی لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پنشیر سیند د کښتو سیمو اوبه د نامعلومو دلایلو له مخې مسموم سوي چې کبان یې هم له کبله ناروغه او مړه سوي دي. د غور ولایت امنیتي سرچینې وایي د دولاینه ولسوالۍ یوه مهمه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د غور د امنیت قمندانې ویان اقبال نظامي ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو تر جګړې وروسته خواجهګان سیمه نن د وسلوالو لخوا ونیول سوه. شغلې نظامي وایي چې په دې نښته کې شپږ وسلوال طالبان او د ولسي پاڅونوالو یو تن وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. خواجهګان د دولاینه ولسوالۍ هغه ستراتیژیکه سیمه ده چې د وسلوالو حضور پکې د غور مرکز ته شپږ ولسوالیو غځېدلې لوی لارې اغېزمنولی سي. وسلوالو طالبانو میاشت مخکې هم پر سیمه ولکه ټینګه کړې وه. د ایران محلي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سلګونو کسان چې د څښاک اوبو د کموالي له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. دولتي اژانس ایرنا وایي مظاهرهچیان پرون په خرمشهر کې راغونډ سوي وه او د ایراني چارواکو پر ضد یې شعارونه ورکول. اژانس وایي پولیس پرون ناوخته پر مظاهرهچیانو چې پر پولیس یې د ډبرو ګذرونه کول اوښکې بهوونکي ګاز وکارول. په راپور کې ویل سوي چې تېره شپه هم دغه ناکراري روانې وې. د خرمشهر د مظاهرو ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوي د ډزو غږونه هم پکې اورېدل کیږي. خو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه دی تایید سوی. دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې نامعلوم شمیر مظاهره چا نیول سوي او ځینو یې وسلې درلودې. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي وویل چې په تاوتریخوالي کې یو تن ټپي سوی دی. دروسی پوز وی د سوریه په ختیځ کې همایمین پوزی اډې ته څیرمه نامعلوم شمیر بی پیلو ټالوته کې نسکوري کړی دي. د روسیې خبري اژانسونو د هوایي ځواک د یو ویان په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي د دفاع هوا وسلو په مرسته یې دغه الوته کې ویجاړې کړې دي. د هغه په خبره په دې پیښه کې چې تیر ماښام له تیاره وروسته سوې پوځي اډې یا هم د هغې عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا پر هغه پوځي اډه چې روسیه ورڅخه په سوریه کې د خپلو پوځي عملیاتو د عمده مرکز په توګه استفاده کوي د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو تازه هڅه ده. د روسیې پوځ د مې پر 22مه ویلي وه چې داسې یوه بی پیلوټ الوتکې ویشتلې چې همامیم پوځي اډې ته په نږدې کېدو وه. په بله پیښه کې د روسیې پوځ په جنوري میاشت کې ویلي وه چې د 1300 بی پیلوټ الوتکو له جملې یوه الوتکې ویشتلې او پاتې نورې کښېنستو ته مجبوره کړې دي. د روسیې د خوا د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په سوریه کې پوځي عملیات روان دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د سیمې له رهبرانو غوښتنه وکړه چې پر آزاد تجارت ژر یوې موافقې ته ورسیږي. د بد اصل کې ده چې د تجارت په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسیو انتقادونه پارولې دي. جاپان او سنگاپور د سیمه ییز هر اړخیز تجارتي شرکت د هغې غونډې قربانې دي چې نن په توکیو کې پیل شوې. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوی مسابقې کیږي. اول مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د اسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بل مسابقه د شپې پر 10:30 بجې د کرویشیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. هر هیواد چې دغه مسابقه بایلي دغه جام په نورو مسابقو کې برخه نسی اخیستلی. فرانسې او یوروګوای د کوارټر فاینل پړاو ته لاره پیدا کړې ده. د دغه جام پایلو به یا فاینل مسابقه دوی اونۍ وروسته کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمولو ژمنه کړې.
راتلونکي لپاره نه سولې لپاره انحصار موجود ده، نه د افغانستان په مسله ملي اجماع شته، منطقوي اجماع تر 80% راولې.
دا شند د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتی وضعیت پړه د مشانه جرګې له اندېښنو مو هم خبرو. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت غړي وایي تر روانې پنځشنبه پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت وهلی وي. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره اوسئ. ازادي رادیو په 12.9 او 3.15 اف ام سپو باندې اوریده. هم د خبرونه د سر موضوع د سولې لپاره د سولې په تړاو ولسمشر ننګرهار ته په خپل سفر کې ویلي چې په هیواد کې به سولې ټینګوي او هڅه به کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره چې کوم اجماع رامنځته شوی دی هلته له دې لارې په ګټې اخیستنې سره په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او دلته په هیواد کې سولې ټینګه شي. بلیړه به نور حال له شاه محمود شینواري نه واورو.
د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله راتلونکې ده او په دې تړاو په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع موجوده ده. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت ولسونو سره په یوې پراخه غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی وایي په کور دننه او بهر یې د سولې په تړاو اجماع جوړه کړې او اوس وخت اقدام دی.
راتلونکې لپاره نه سولې لپاره انحصار موجود ده، نه د افغانستان پر مسله ملي اجماع شته، منطقوي اجماع تر 80% راولې، بایمدلی اجماع جوړه کړې، اوس وخت اقدام ده، اوس وخت وعده. عرض می دادم چې واړه مسایلو کې د عظیم ملت په ختم مبنده لویو مسایلو پاتې راست.
په دې غونډه کې ولسونو د ننګرهار د نامنۍ او د مافیایي کړیو لخوا د پراخه غصب په اړه اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی غنی د ولسونو د دې اندېښنو د لمنځوړلو په خاطر د ځانګړي کنډک د جوړولو خبره وکړه او له ولسونو یې وغوښتل چې دې کنډک لپاره دې خپل ځوانان ور معرفي کړي.
امام باندې ستاده تاسو یو کنډک یا دوه کنډک راکړي چې د غصب او د قانون د حاکمیت لپاره په خاصه توګه استعمال. هغه ځوانان چې اردونه ترخیص اخیستی مخصوصا به کماندونه راسی که هم گمرکات دوست داری او د غصب مخنیوي.
دارنګ ولسمشر په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې د فساد مخنیوي په خاطر په دې ولایت کې په پراخه کچه تغیرات راوستي او کچيري په خپل دندو کې بریالي نشو په اړه به جدي تصمیم ونیسي.
بلخوا د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت غړي وایي تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ دوی ستره غونډه رابللې او د غونډې له ترسره کېدو وروسته به دوی پریکړه وکړي چې په کوم ډول خپل اعتراض ته دوام ورکړي. زما همکار محمد حدیث پردیس د اعتراض سیمې ته ورغلی او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
د هلمند ولسی حرکت غړي له تیرو شاوخوا څلورو ورځو راهیسې دلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي دي. اوس چې زه دلته راغلی یم نو ټکنده غرمه ده او په د لمر وړانګې هم تیزې دي، خو دوی په دغه لمر کې ناستې دي تراس په شکل باندې او ټول په یوه غږ دغه شعار بدرګه کوي چې جنگ دی جنگ دی ژوند مو چې بدرنګ دی. د هلمند ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره ناسم خیبر صاحب اوس ټکنده غرمه هم ده او د لمر وړانګې هم تیزې دي، ډیره سخته نه ده چې دغه سره لمر لاندې ناست یاست؟
تقسیم اوقات مو ورته جوړ کړی، سر له اوو بجو تر دولسو بجو لمر ته کینو او لغه نه وروسته بیا لمانځه او داس لږ خوب لپاره درې ساعته تر درې بجو پورې بیا ځو هغه کارونه کوو، لغه نه وروسته بیرته راځو لمر ته کینو. عمده دلیل یې هم دا دی چې زموږ مخ په کلو کې وګرځېدلو، زموږ کلیوالو سره له دې چې شدید کار به یې کاوه او تر دې به شدید لمر ته ولاړو، له باوجود د هغه به یې هم کورنۍ وضعیت د دې نه و چې قناعت پرې وسي. موږ وایو چې موږ د هغوی تصویر حد اقل وړاندې کړای سو چې زموږ په کلو کې څومره بد وضعیت دی.
د هلمند ولسی حرکت له کومه چې کابل ته راغلی، دغه حرکت ملاتړ لپاره ځوانان، مدني فعالان، سیاسیون، اوان خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم دوی تراغلی او همدردی ورسره ښکار کړي. نن هم یو تعداد مدني فعالان او ځوانان دل تراغلی دي چې لډلې بیل ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې وکړي.
زه فکر کوم چې ټول افغان ولس په دې باندې متفق دی چې د دوی تر ټولو لوی بدبختی جګړه او تر ټولو لوی ضرورت او لومړیتوب سوله ده. دا ټول غوښتنه وه، البته په دې برخه کې پخوا هم غږونه پورته شوي دي، پخوا هم هلې ځلې شوي دي، خو کوم حرکت چې زموږ د هلمند ورونو کړی دی او کوم قربانۍ چې دوی ملا ورته تړلې ده او کوم زحمتونه چې دوی ګاللې دي، د ټول ولس کې یوه انګیزه یو تحرک رامنځته کړی دی.
د هلمند د ولسی حرکت لیو بل داسې غړي سر ناستم چې د ده په غېږ کې یو انځور دی او په دغه انځور کې درې کسه چې درې واړو ته د شهید کلمه لیکل شوې ده له ده سره دی. دا چې دغه کسان څوک دي او په څه شکل باندې وژل شوي دي نور بل دوی څخه واورو.
زما نن شمس الله دی، زما دا درې ورنه شهیدان شوي شه او دا دوه په دولت کې دي، یو په دغه کې دي، موږ افغانان ټول یو افغانان یو، طالب عسکر ورنه دي شه.
د هلمند ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به د راتلونکو پنځشنبه تر ورځې همدلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراض دوام ورکوي او د پنځشنبه په ورځ دوی په خبره چې ستره غونډه رابللې او د دغه غونډې له ترسره کېدو وروسته به دوی بیا تصمیم نیسي چې په څه شکل خپل اعتراض دوام ورکوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم زو ننګرهار ته او تازه پیښه ده چې ویل کېږي ننګرهار مخابراتو سرلارې کې چاودنه شوې ده. په نور جزئیات له خپل همکار اکرم الله اکرم نه اخلو. اکرم صاحب، مهرباني وکړئ د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟ چاودنه چېرته رامنځته شوې؟
دغه ځمانه وصال کړه. سلام اوریدونکو ته سلام. څو شېبې وړاندې لکه څنګه چې تاسو ویل، د جلال آباد ښار د مخابراتو سلورلارې کې د درنې چاودنې غږ واورېدل شو. عیني شاهدان یو شمېر وایي چې ځانمرګ برید دی او ځینې وایي چې دا موټر بم چاودنه وه چې یو شمېر ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې اورېدونکي خبر دي، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غني جلال آباد ته راغلی او همدا شیبه د ننګرهار په شاهي قصر کې د بېلابېلو کشونو له وګړو سره دا غوی ملاقاتونه روان دي، غونډه روانه ده. نن د جلال آباد خار بیلابیل سلور واړه دروازې تر کلک او امنیتی تدابیر لاندې دي. په خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي، خو له دې ټولو امنیتی تدابیر سره سره بیا هم د مخابراتو په چاو کې دغه شواپی رامنځته کیږي. دا کومه سیمه ده چې د ننګرهار شاهي ماڼۍ ته لگ تر لگا 100 متره کی واقع سیمه ده. د پیښې لومړنی جزئیات هم دومره دي تر دې د دولتي چارواکو لا د پیښې په اړه سند ویلي، خو په سیمه کې د امبولانسونو غږونه اوریدل کیږي. عام خلک د سیمې یعنی شاهدان وایي چې په پیښه کې عام خلکو ته تلفات وو.
اکرام صاحب، تاسو په ننګرهار کې یاست، ولسمشر ننګرهار ته راغلی، تاسو یو څه اشاره وکړه، امنیت څنګه وو؟ تاسو چې وسره د ښار په کوڅو واټونو کې امنیت څنګه نیول شوی؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، نن یوازې نن نه د پرون رئیس کله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ځانګړی ګارد پی پی ایس ننګرهار ته را رسېدلی دی. تقریبا امنیت له پرون رئیس ډېر جدي نیول شوی دی، ډېر جدي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ټول لارې قصر ته ورغلي، ټولې لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړلې وې. نن ټوله ورځ د خار واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ باندې تړلي، د زیاتره واټونه او سړکونه موټرو ته تختي موټرو ته سړکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو امنیتي تدابیر د نورو ورځو په پرتله باندې کاملا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، خو د ټول امنیتي تدابیرو سره سره دغه پیښه رامنځته کېږي چې نور جزئیات به وروسته د تلفاتو په اړه به وروسته اوریدونکو سره معلومات شي.
کور ودان اکرام صاحب، ډېره زیاته مننه. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې له ننګرهار معلومات را سره شریک کړل، د په خبره چې په ننګرهار کې کلک امنیتي تدابیر سره سره د مخابراتو په سرولاري کې ول کېږي چې موټر بم چودنه شوې ده، او تر دې مهاله د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته چې وروسته به د دې خبرونه یا نورو خبرونو په اوږدو کې له تاسو سره شریک کړو. اوس هم د سولې اړوند یوې موضوع ته راځو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې په باب په راتلونکي اونۍ کې پاکستان کې خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال طاوله سلیم وایي چې طالبان د سولې په برخه کې په خپل واک نه دي، او په همدې دلیل دوی پخوا د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان ترمنځ سو اړخیزه خبرې اترې ترسره کړې دي. د سولې علي شورا له تېرې ورځې را په دې خوا مزار شریف کې د دینی عالمانو، مدني فعالانو او ولسي کسانو سره د سولې په باب مشورتي غونډه جوړه کړې ده. د نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په دغه راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې هیواد کې د سولې په خاطر راتلونکو نه پاکستان کې مذاکرات پیلېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطاالله سلیم وایي چې د افغانستان حکومت د سولې خبرې به په راتلونکو نه کې پاکستان کې پیل کړي. ښاغلی سلیم وایي چې د سولې عالی شورا له طالبانو سره اړیکې لري، خو دا اړیکې یوازې د نامو او پیامونو د تبادلې تر حده دی، او هیڅ ډول عملی پرمختګ پکې نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال وویل چې طالبان د چین، ایران او روسیه هیوادونو سره مستقیمه اړیکې لري، او اوس مهال دا هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
اوس فعلاً په همدغه شرایطو کې هغوی د افغانستان د صلح د روان د پروسې نه هغوی حمایت کړی ده. د دغه مذاکراتو نه چې اوس موږ امیدواري ورباندې، هم روسانو حمایت کړی ده، هم چینایانو حمایت کړی ده، هم ایرانیانو حمایت کړی ده، هم د منطقې په کچه باندې.
د سولې عالی شورا مرستیال وایي چې طالبان د خپل واک نه دي تر څو د افغان حکومت له لوري سره د سولې په باب خبرې وکړي، او په همدې علت پخوا درې او یا څلور اړخیزه خبرې اترې د چین، پاکستان او امریکا ترمنځ ترسره شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا له تېرې ورځې په مزار شریف کې د مدني ټولنې له غړو، دینی عالمانو او عام ولس سره یوه مشورتي غونډه د سولې د راتګ په اړه جوړه کړې ده. د سولې په دې مشورې کې غونډه کې ګډونوال د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته د اجرایي نقش درلودلو غوښتنه کوي.
متاسفانه تا اکنون خانم ها در بخش تصمیم گیری برای رسیدن به پروسه صلح چندان موثر نبوده. حضورشان به خاطر از اینکه اهمیت داده نشدن، هم از نظر کیفی هم از نظر کیفیت.
زن ها فطرتا موجوداتی هستند که پدیده های صلح‌خواهی و دایه صلح‌خواهی در وجود از اونا به گونه فطری است، و اونا بیشتر از هر کس میانجیگری بر گروه های مخالف میتونه نقش آفرینی بکنه.
په داسې حال کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي ک طالبان په خپل واک پریښودل شي، له افغان حکومت سره به سوله وکړي چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته امر کړی چې د امنیت او سولې مسایلو ته د خپل کار په اولویتونو کې ځای ورکړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو او په کابل کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د اندېښنې وړ ګڼي. دغو سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې سوارل سرحدي پولیس ووژل شول. د نور جزئیات د ناجی سپای په دغه راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو او د کابل ښار تر ټولو امن سیمه مکریانو کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د مشرانو جرګې بیلابیل خبرګونونه راپارولي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي ترڅنګ د عزیز الله کاروان وژونکي هم پیدا کړي.
تخار د بندر نیولې تر مختلفو ساحو د افغانستان چې کوم نامنې دي، نو انشاءالله دا موضوع هم تعقیبوم. د حکومت د غوښتنه دا ده چې خصوصا امنیتي ادارونه د خپلو خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي واوسي، او مخکې دې نه چې یو ساحه سقوط کړي د دښمن په واک کې ورځي، هم د نظام دپاره هم د ولس دپاره بدنامي تلفات مخې ته راځي، د هغې نه مخکې جلوګیري او دفع وکړي. د پکتیکا ولایت د پولیسو د خاصو پولیسو قمندان عزیز الله کاروان د دې موضوع جدي تحقیق وشي چې دا بغنون کړي، دفاعي کمیسون په دې رابطه چپ پاتې نه شي، د اتل پولیس قضیه وسي.
نوموړي وویل په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې توګه سقوط کوي او افغان ځواکونو ته پکې تلفات هم اوړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې څوارلس سرحدي پولیس ووژل شول. له دې مخکې د میدان وردګو ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي وو. سربېره پر دې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنی قمندان محمد اسماعیل ازادي رادیو ته ویلي چې داعش جنگیالیو له څلورو خواو د دغې ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کابل په زړه مکریانو سیمه کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان عزیز الله کاروان وژل کېدل هم اندېښنې راپارولې دي. عزیز الله کاروان دوه ورځې مخکې د کابل په مکریانو سیمه کې وژل شو چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومنه. په ورته وخت کې سناتور محی الدین منصف غونډې ته وویل چې اړتیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت غوره کړي.
امیدوار هستیم چې حکومت ما در راستای شناسایی تروریستان
لمن یو چې حکومت د تروریستانو د پیژندلو لپاره جدیت غوره کړي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات نه تهاجمي حالات راسي. هر ځای چې تروریستان حمله کوي ورته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په نه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وايي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویلي چې دا محل په خوست، میدان وردګ، فرا، بادغیز، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې دوی نه تهاجمي عملیات کړي. خو د پوځي چارو کارپوهان له دې ډلې زلمی وردګ ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان امنیتي پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي.
و موردل چې په افغانستان کې د روانو نامنیو په اړه مشرانو جرګې اندېښنه ښودلې، خو بلخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دغې ډلې له لورې په خپره شوي راپور کې راغلي چې په دغه میاشت کې 501 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې دغه کچه په 2018 میلادي کال کې له 0 تنو څخه زیاته وه. از موږ همکار محمد حدیث پردیس د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسول عزیز احمد تسلسل سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د دغې ډلې د راپور د جزئیاتو په اړه غږېدلی دی.
د ملکی وګړو د خوندوب عدالت غوښتنې ګروپ حرمیاشت نشنه اعلامیه خبري او پغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې سبشي هغه خبري په تیر جون میاشت کې 500 کسان ته مرګ ژوبل اوښتې وه چې په کې یو سلو 850 شهیدان شوي دي او پاتې 9355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه 2013 کال جون مرګ ژوبله کله تیر 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنی په تیر 2018 جون کې مرژوبله تر زور اوښتې وه او د دغه مرژوبلې لوی عامل چې ثبت شوی دی په تېره میاشت کې هغه د داعش جنګیالیو له لوري ځانمرګې بریدونه دي چې ډېره برخه یې ننګرهار، کابل او هرات تشکیلوي او بیا همداسې د افغانستان نور دریش ولایتونه چې د مرژوبلې ارقام راټول کړي دي.
دلیل په دغه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرګ ژوبله راکمه شوې ده؟
دغه مرګ ژوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړی دی چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربند د حکومت او طالبان ترمنځ چې درې ورځې اوربند اعلان شو، د دوه اړخیز اوربند، هغه هم یوازې ننګرهار و چې هلته متاسفانه موږ د ځان مرګ بریدونو پیښې درلودو. نور په ټول افغانستان کې آرامي وه. نو یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې درې ورځنی اوربند د مرګ ژوبلې کچه راکمه کړه.
هغه لوري چې تاسو سره شمنه کړې و د ملکی تلفات د مخنیوي پر اړتیا باندې څومره د خپلې شمنه عملی کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشار کار اخیستی او مخامخ د مختلف اړخونو له لوري مو تماسونه هم له وسلوالو ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې ته ډېر عملي شوي دي. ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه چې هغه له نیکه مرغه د فوز کې اصلاحات راغلي دي. کله چې عملیات کې هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي او همدارنګه له بېلابېلو اړخونو چې موږ له وسلوالو طالبانو یا له نور وسلوالو ډلو سره چې افغانستان کې د وسلوالو جګړه کې داخل دي، د هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي، هغه ډېر جزئیات نه غواړم چې په مطبوعات کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې هغه نړیوال دي، هغه قوانین چې دوی خپله لري او اسلام وضع کړي دي، د هغو د پابندۍ لپاره او د هغو باندې د ټینګار لپاره موږ سره ژمنه کړې ده چې نور به تر ټولو جدي او لویه پاملرنه به زموږ دا وي چې ملکي مرګ ژوبله راکمه شي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړنی پام وکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې ویلې مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله د ملکی وګړو کې 50 سلنه البته دی ویلې چې کمواله راغله ده.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان جدي ژمنه کړې چې د تورستي ډلو د تمویل د سرچینو د بندولو په برخه کې به لازم اقدامات کوي. پاکستانی چارواکي د ژمنه وروسته له هغه کوي چې د تورستي ډلو په تمویل د ساري وینړيوالې ډلې د جون په 29مه پاکستان په هغه خړ لیست کې ورزیات کړ چې باید سار پرې وشي. په ډېر نور جزئیات د احمد تکل په دغه راپور کې.
پاکستان پرون کلاکه ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به ګډ کار کوي او داسې پلانونه او قوانین به جوړوي چې په عملي کېدو سره به په پاکستان کې د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو او د تروریستي ډلو د تمویل شبکې وځپي. اسلام آباد تیرونې د مالی اقداماتو د ځنګړې ډلې د پریکړې په وړاندې چې دا هیواد د تروریستانو د مالی سرچینو په خاطر د څار په خړ لیست کې شامل کړ، جدي خبرګون خود او متحد ایالات او اروپایي ټولنې د اف ای ټی اف په پریکړو کې د نفوذ په کارولو تورن کړل. خو پرون د جون په 13مه نیټه د پاکستان د مالی وزیر شمشاد اختر د اف ای ټی اف چارواکو ته وویل هیواد په پام کې لري چې د ټول حکومت په کچه اقدامات وکړي څو د تروریستي ډلو د تمویل د شبکو پر ضد تدابیر او اقدامات پیاوړي کړي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې اف ای ټی اف دوی ته د هغې غونډې په ترڅ کې خبرداری ورکړی و چې د جون په 28مه نیټه په پاریس کې جوړه شوې وه او یوه اونۍ دوام وکړ. د مؤسسې په فبروري میاشت کې هم پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې په خپل قلمرو کې د فعالو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړي. اف ای ټی اف چې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییزې مؤسسې غړیتوب پکې لري، له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي چې هغو هیوادونو ته د پورونه نه ورکوي چې د دوی په خړ لیست کې شامل دي. د مالی اقداماتو ځانګړې ډلې د جون په 9 نیټه ویلي و چې پاکستان به بیرته د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي چې د تروریستي ډلو د تمویل د شبکو په خاطر تر څار لاندې دي. د ډلې ویلي دا کار ځکه کوي چې پر پاکستان فشار زیات شي څو د هغو ډلو ملاتړ خلاص واخلي چې په مرسته یې تورن دی.
مننه چې ازادي راډیو ته وګیاست. اوس هم صالح محمد صالح درته د دې صد خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځنګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال له ځوانانو هم په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. په پروان ولایت کې نن د څو شوونځیو په لسګونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم سوي دي. د پوهنې وزارت وایي چې له سهاره څخه باندې 300 زده کوونکي روغتیايي مرکزونو ته لېږدول سوي دي. د غور ولایت امنیتي سرچینې وایي چې د دولاینه ولسوالۍ یو مهمه سیمه بیرته د وسلولو طالبانو لاسته ورغله. وسلولو طالبانو تیره میاشت هم پر خواجهګان سیمه ولکه ټینګه کړې وه. د ایران محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سلګونو کسان چې د تشاک اوبو د کموالي له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې په تاوتریخوالي کې یو تن ټپي سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریې په ختیځ کې همایمین پوځي اډې ته څیرمه نامعلوم شمیر بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د سیمې له رهبرانو غوښتنه وکړه چې پر آزاد تجارت ژر یوې موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې د تجارت په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو انتقادونه پارولې دي. په روسیې کې د 2013 د کال په نړیوال جام کې نن اوله مسابقه د هسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي، بل مسابقه د کرویشیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره په کابل کې نن د زنونو په کچه تر 19 کلونو د کموم رسوانانو د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په دغو سیالیو کې د افغانستان د شپږو زنونو څخه د 19 کلونو څخه د کموم رسوانانو شپږ پیاوړي لوبډلې ګډون لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل دا سیالۍ د کابل بنړیوال کرکټ لوبغالي او د اوزرموال لوبغالي کې پیل شوې چې تر 9 ورځو به دوام وکړي. د پیل په لوبو کې نن بند امیر لوبډله د امو سره په کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې او سپین غر د کابل سره په زرموال لوبغالي لیکې مخامخ شوې. د کرکټ بورډ څخه په خبر شوی مهالويش کې راغلي چې دغه سیالي په لړ کې به هر لوبډله 15 ورځنۍ سیالي تر سره کړي. کرکټ بورډ د دغه سیالي هدف ملي 19 کلنې لوبډلې ته د نویو لوبغاړو موندنه غني. یادونه ده چې د روان 2013 میلادي کال په اخر کې به د آسیایي جام سیالي وي چې تیر کال افغانستان اتلولي ګټلې وه. په افغانستان کې د آسیا د فوټبال لوخه د فوټبال د روزونکو لومړنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وایان مرسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه کورس کې شپږ ویش روزونکي په فنی ډول وروزل شول. د څلورمې یادي درجه له دغه کورس څخه هدف له نویو قوانینو مقررات او اصول سره د افغان روزونکو بلدتیا او شنایي کودل شوې ده. د ښاغلی امینی په خبره په افغانستان کې دا وخت د فوټبال لسګونه روزونکي شته چې باید په اماتوري او فنی شکل لا زده کړې وکړي. دوی د افغانستان د فوټبال فدراسیون هڅې ګړندې کړي چې په دې برخه کې شته خلاوي او ستونزې له منځه یوسي. او د فوټبال د نړیوال جام د دویم پړاو سیالۍ په دویم ورځ نن اسپانیا له کوربه روسیې او کروشیا له ډنمارک سره مهمه سیالۍ ترسره کوي. د دغه سیالیو د 13 ورځې په لوبو کې بیا ارجنټاین او پرتګال لوبډلې چې د فوټبال د نړۍ مشهور لوبغاړي لیونل میسي او رونالډو لزان سره لري د دې سیالیو له مخې تګه پاتې شوې. فرانسې په یو جالبه لوبه کې 4-3 پر وړاندې ارجنټاین له مخې لر کړ او یوروګوای بیا 2-1 پر وړاندې پرتګال مات کړ. په دویم پړاو سیالیو کې 14 لوبډلې دي چې منځ لوبې ته د لار موندنې په خاطر باید له سیال لوبډلې سره ټاکل شوې یوه لوبه حتمن وګټي.
اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو ووري او ماته تر بیا اجازه ترکړي.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
مرز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د یومف پوهنتون یو محصل حلیم مهربان د نورو محصلانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو وزارت د یومف پوهنتون لغو اعلان کړ او مونږ یې کابل پوهنتون ته انتقال کړو، خو له څو سمسترونو وروسته کابل پوهنتون هم ځواب کړو. دی وایي درې کاله کېږي چې له تحصیله پاتې دي او بې سرنوشته ګرځي. دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړه.
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګو د کوم ځای ټلیفون کړي؟
زمانم عبدالحلیم مهربان د مرکز کابل نن تاسو سره تماس کړم.
مشکل هم سو
تقریبا د وکال سیوسلو د مخکنی رهبری د لوړزه کو د وزارت په وخت کې زموږ په هانتون په نامه د یومف چې کابل کې فعالیت درلود سویس نه دلته څنګه درلودل کابل کې هلته موږ محصلینو هغه په هانتون د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې په اساس باندې لغوه شو او د یومف مخکنی په هانتون څومره محصلین چې ټول کابل په هانتون ته انتقال شلو موږ هلته یو سمستر دوه سمستره درس مو وویل امتحانونه مو واخیستل شول نمرې مو اعلان شوې. اما زموږ مشکلات چې حکم د رئیس جمهور ته ضرورت و چې شخصي پوهنتون نه دولتي پوهنتون ته انتقال هغه حکم تر اوسه پورې پاتې دی. زموږ اوس بیا درسونه د مونوګراف دفاع تیزیس همداسې پاتې دي او موږ ته پوهنتون کې ویل کېږي چې ستاسو مشکل تر اوسه پورې حل شوی نه ده څنګه ته مرازې خپل کارونه مو خلاص کړي. تقریبا یو کال ووت چې همدا وعدې موږ ته راکول کېږي چې سبا ستاسو مشکلات کېږي بله ورځ حل کېږي اما تر دا مهاله پورې هغه مشکل ته رسېدلي نه ده سوي.
یومف پوهنتون کې څو کاله درس ویلی و؟
یومف پوهنتون کې موږ دوه سمستره تکمیل کړي وو اما موږ چې کله انتقال شلو کابل پوهنتون ته موږ کابل پوهنتون کې موږ سره لومړی سمستر ومنل شو دویم سمستر نه موږ شروع وکړه.
ستاسو دا دوره د پوهنتون وه یعنې شپاړسم صنفه پورې وه او که نه د هغې نه پورته وه؟
دا دوره د ماستری ده دلته چې کوم محصلین دي ټول د ماستری پروګرام محصلین دي.
د دې فیس څو په هر سمستر کې؟
موږ خو په یومف پوهنتون کې یو لکو اته څلوېښت زره افغانۍ سمستر وار فیس ورکولې. کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې زموږ نه قسم نه واخیستل شوی. دې ویل چې موږ به دا کمیټې او دا موږ پیشنهاد کوو بیا به ستاسو فیس وروسته تعینېږي خو تر دا مهاله پورې موږ فیس نه ده پرداخت کړی او دوی هم دقیق تصمیم نه ده نیولی چې
بس پوشم. سو محصلین وای ټول
تقریبا دوه سوه نفرو په تعداد کې محصلین دي چې د کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې بې سرنوشته دي. داسې ویل کېږي چې د رئیس جمهور حکم هم اخیستل شوی و اما د رئیس جمهور حکم هلته چې کومه مافیا دي هلته چې کوم زورواکي دي د مخکني پوهنتون هغه حکم ټول ورک ده. وزارت څه جرأت نه شي کولی بیا د رئیس جمهور ته بیا داسې پیشنهاد ورته وړاندې کړي. داسې ویل کېږي خو تر دا مهاله پورې دا درېیم وزیر ده یومف چې د مخکنیو مفتنتون هغه یو زورور سړی ده دلته د وزارت زور نه رسیږي اداره عمر کې د رئیس جمهور حکم ورکیږي پیشنهاد ورکیږي نو تر دا مهاله پورې محصلین همداسې بې سرنوشته ګرځي. کله د وزیر دفتر مخ ته ولاړې وزیر راته وایي وخت موین ته موین دفتر مخ ته ولاړې موین مو رئیس ته لیږي لکه د بورفال توپ یو بل خواته محصلین وهل کېږي.
دغه یومف پوهنتون اوس فعال دی که نه تړل شوی؟
یوما پانتن پال دک دی نوی محصولی نمی نوولی دی تو رسط پوری چه همه خانه دنی ولی
تاسو ولی برتا یوم افتا مراجعه نکوی چه خپل پاتی درسونه حال تول ولی
موږ بدبختی په همدې کې ده چې موږ د لوړو زده کړو وزارت رهبری پلاوي ته احترام وکړي. موږ راغلو خپله مخه نه راغلي، کاشکې موږ خپله مخه راغلي وای، د موضوع به موږ وای، خبره به موږ ته نیول کېده. کاشکې موږ پوهېدلی چې دا وزارت دومره د کفایته ده. تر دا مهاله پورې موږ مشکلات نه دي حل شوي او یمه پوهنتون همداسې ادامه ورکوي خپل فعالیت ته.
تاسو د 200 کسان محصلین چې راغلي دولتي پوهنتون ته درس هم شروع کړو کنه، یوازې ته پاتې او کنه د 200 واړه ټول هم د سرنوشت باندې گرفتار دي؟
دا 200 محصلین ټول به سرنوشت دي. شو زل راغلي وزارت تقریبا شپږ میاشتې اوه میاشتې کېږي نوې وزیر سره راغلی ده. له دې سره موږ ناستې وکړې په ډېر جدیت سره، موین د محصلانو راغوښتو، موین تدریسي راغوښتو، د هغوی په مخ کې موږ ته ډېرې کوي ډېره که ستاسو مشکل به په یو وخت دوه وخت په جریان کې حل کېږي. اما له یو ورځ تقریبا دا د پنځه میاشتې وتې هلته موین د وزیر خبره نه مني، رئیس موین خبره نه مني، داسې یو رقم ګډوډیشن ده. یو نیم کال کېږي چې موږ په همدې منډو کې یو، په یوه اداره ووځو په بله ننوځو، نو هره وجه ته حالات چې موږ وکتل نو موږ هسې مجبور شو نو ستاسو ته زنګ وګوره نور لاړل موږ نه وکتل. ولې
دغه 200 محصلینو د جملې نه داسې محصلین خو به نه چې بیرته مراجع کړي یو مف پوهنتون ته؟
اولو کې تقریبا تر 300 پورې دا تعداد رسېدلی. وخت دا سرګردانی ولیدل شو، ډېری محصلین بیرته یو مف ته لاړل. یو سلاتیانه تر یو سلونوي پورې محصلین فلحال په کابل پوهنتون کې د بې سرنوشت همداسې ګرځي.
استاد غواړي چې دا پاتې درسونه په کابل پوهنتون کې سرته ورسوي؟
موږ نه لار ورکه کړې ده. زړونو له درس نه تور شوی له تحصیل نه شي په دې ملک کې څوک تحصیل کوي. په داسې یو حالت کې یو چې موږ یوازې موږ په هر طرف کې دوی بوځي، خو موږ دا دوه کاله درې کاله چې موږ زحمت کې کړی ده، دغه درې کاله زحمت زموږ بېهوده لار نه شي. موږ پیسې مصرف کړې یو لک او 8000 افغانۍ موږ سیمستر فیس ورکوي یو مفته. نو داسې یو حالت کې موږ قرار لرو، موږ وایي چې موږ په هر طرف ته دوی بیایي، خو موږ همدې وزارت همدې رهبری ته احترام لرو. کوم طرف ته دوی وغواړي موږ هغه طرف ته دي. موږ بوځي، موږ په خپله خوښه نه یو راغلي کابل پوهنتون ته. موږ همدې وزارت را تبدیل کړي یو، همدا وزارت زموږ مشکلات اوس حل کړي.
یو مخ پوهنتون خو خپله کابل پوهنتون د خوانه او د لوړو زده کړو وزارت له خوانه لغوه شوی و کنه، او بیرته اوس فعالم دی.
بورد رهبری د لوړو زده کړو وزارت همدا فیصله کړې وه چې یو مخ پوهنتون تقلبی ده. دوی په دې نامه باندې اصلا په سویس کې پوهنتون موجود نه ده. دوی بار د 15 کلو وزارت په دې خبر شو چې دا تقلبی ده.
خطا سي په دغه دولتي پوهنتون کې هم حاضر وای چې فیس ورکي؟
بله بله، او حاضر وو، هیڅ مشکل نه لرو. یار څومره دوی تصمیم ونیسي، یار څومره دوی په موږ باندې فیس مشخص کړي، موږ خپل پیسې تحویلوو، موږ حاضر یو.
خو چې د تحصیل نه پاتې نه شي؟
چې تحصیل نه پاتې نه شو، موږ دا درې کاله کېږي په همدې منډو کې یو. موږ دا درې کاله وخت او پیسې ورشي، موږ ټول همداسې ضایع کړو، زموږ وخت سرنوشت مشخص دی.
پوه شوم، د دې پوښتنه به وکړو، دا به مطرح کړو، د لوړو زده کړو وزارت سره به مطرح کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مد لوړو زده کړو وزارت لوایاند خاغلی زیا ساحل سره شریک کړه. جناب ساحل، هغه محصلان چې د یو مف په پوهنتون کې څو سمستر تحصیل کړو بیا د کابل پوهنتون ته انتقال شول، دوی وایي چې د کابل پوهنتون هم جواب کړی او دا څو کال کېږي چې بے سرنوشت ګرځي. په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت.
سال 95 وزارت تحصیلات عالی یک مکتوب را دریافت میکنه از وزارت خارجه.
بله.
اون مکتوب از
خاغلی ساحل زما پختن په دری ژبه جواب کړی او ویل په 1395 مریض کال کې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنیو چارو له وزارت نه یو مکتوب ترلاسه کوي.
پوهنتون به نام یومف یا یومف سیز در سیز موجود نیست.
دا مکتوب په سویس کې افغان سفارت ته ورکړل شوی وو. په کې ذکر و چې په سویس کې د یو مف په نامه پوهنتون نشته او کومه څانګه چې په افغانستان کې پرانستل شوې اعتبار نه لري. ښاغلی ساحل دا هم په دې موضوع د یو مف پوهنتون هم خبر کړ. د وبل په دې برخه کې حقوقي جنجالونه رامنځته شول. بلاخره د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د سرنوشت د معلومولو په خاطر جمهوری ریاست ته یو پیشنهاد وکړ چې کوم محصلانو چې د 1395 لمریز کال د جدید میاشتې نه مخکې په دغه پوهنتون کې تحصیل کړي دوی به د کابل پوهنتون ته انتقال کړي چې پاتې تحصیل په کابل پوهنتون کې سرته ورسوي. تیزس به هم ولیکي او د فراغت سند به هم له کابل پوهنتون ترلاسه کړي. او کوم محصلان چې د 1315 مریز کال د جدي نوروست په یو مخ په انتون کې تحصیل کوي. د هغوی مسؤلیت د کابل په انتون په غاړه نه ده. خاغلی ساحل وبل کوم محصلان چې دغه حکم په اساس کابل په انتون ته انتقال شوی او سو سمسترونه په کابل په انتون کې بشپړ کړي، دوی کولای شي چې په کابل په انتون کې تحصیل ته دوام ورکړي. خاغلی ساحل زیاته کړه، خای زمونږ دغه ورونه خبر نه دي، خو د دوی موضوع د لوړو زده کړو وزارت د پیشنهاد په اساس او د جمهور رئیس په حکم په بشپړه توګه حل شوی ده. یعنی مشکل رفع شده؟
مشکل کاملا رفع شده به خاطر دوستای مجرم باشه.
تشکر، کامیاب باشه.
قربانتون.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د یو مف پوهنتون ځینې محصلان چې کابل پوهنتون ته انتقال شوي وو، ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت په دستور له یو مف پوهنتون نه کابل پوهنتون ته انتقال شوي، خو د څو سمسترونو له بشپړولو وروسته کابل پوهنتون هم ځواب کړی او اوس بې سرنوشته پاتې دي. او د لوړو زده کړو وزارت وویل چې د دوی موضوع د لوړو زده کړو وزارت د پیشنهاد او د جمهور رئیس له منظورۍ وروسته حل شوی او دغه محصلین کولای شي چې کابل پوهنتون ته مراجعه وکړي او خپل تحصیل په کابل پوهنتون کې بشپړ کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. په دې هیله چې د دې اونۍ خبرونه تاسو ته ښه زیر ولري، تاسو پیغامونه راخلم چې د تیر اونۍ په اوږدو کې مو راستولې دي. د معمول سره سم خبرونه په هغو پیغامونو پیلوم چې ورک دوستان پکې پیدا شوي دي، او ځینو عزیزانو موږ ته په خپلو سیمو کې د موندل شویو کسانو نشانې وایي. قلم او کاغذ راواخلئ او د دغو کسانو نشانې او د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ. کیدای شي تاسو ورک په همدغو کسانو کې وي. نو نور مو نه ځنډوم، له غزنی څخه د یو دوست پیغام اورو.
زما پیغام دا دی، ما یو څوک پیدا کړی دی د غزنی ولایت ته، دی زرانه دی. که د هر چا د ورکې زما دغه شمیره ده، په دغه شمیره دي ماته زنګ ووهي. 0 4 3 6 6 6 1 3 دغه مې شمیره ده، په دغه شمیرې کې ما ته زنګ ووهي. زه د هلمند ولایت د علي ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوادي ولسوالۍ څخه دولت ملتیار خبرې کوم، چې زه د کرزي په درېیم کال د کور څخه کښتۍ راوتلې. ما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټول ورک شي. هغه وخت کې جنګ و جګړې وې، نو ما څخه کورګر ته ورک دی چې هر څوک ما پاکه معلومات لري. ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو هیله لرم یو وخت تاسو د داوس روزې په 23 یا 24 یا 23 تاریخ باندې د یو نفر اعلان خپور کړی و چې هغه ورک شوی و. 15 میاشتې کېږي د کندهار ولایت د خاکیز ولسوالۍ څخه ورک شوی دی، خو د قلات په ساحه کې. نو هلته د چا سره، لکه چې دوی موږ نه پوهېږو چې د چا سره دی، خو د اعلان تاسو خپور کړی و چې هغه اسدالله نومېږي، د اجازره کاکا زوی دی. دغه دی هغې خو دا تاسو اعلان خپور کړی دی، موږ اورېدلې څه پر وخت نه دي. موږ ته بل چا وویل، نو که چېرې تاسو مهرباني وکړي که د هغه ادرس څخه یو نمبر پاتې وي یا بل څه پاتې وي، نو هغه ادرس نمبر بته زما دغه نمبر ته کرا کړي، نو زه به ډېر خوشحاله شم د همکاري په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
مننه کوم وروره ستاسو د پیغام څخه. ستاسو د غوښتنې سره سم موږ په آرشیف کې دا پیغام پیدا کړ، دا د درته خبروم. شمیره درسره ولیکه او هیله ده چې همدا کس هغه ستاسو ورک سوی وي.
زما نوم بدلا ده، د اتغر د ولسوالۍ د زابل ولایت.
دا یو لیونی د ډیر غلې ده تقریبا 15 لس نه کیږي اندازن پر کال اوسته ده اسدلانی می د فلانو می اجازه راته کله بل کم نه یاد کین په کوم الاخر ده د دې ګرځي یو ورځ یو رقم خبرې کی بل ورځ بل کم خبرې کی که چیرې کورنۍ وی یا پلار وی یا وروري یا معلومات غواړي دغه ډول مران ته څنګه وي 0 2 3 5 6 7 4 8 بل نمبر د 0 4 8 6 7 زابل ولایت د اتغر ولسوالی د سید خیل وکړی.
یو ځل بیا غواړم ټینګار وکم چې که تاسو د دې خپرونې له لارې د خپل اورک دوست او عزیز د موندلو په تمه یاست، نو د خپرونې تر پیل د مخه د شمیرو د لیکلو لپاره قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه ځینې وختونه پیغامونه دومره ډیر وي چې موږ نسو کولای تیر پیغامونه بیا تکرار خپرو کړو، او غواړو ټولو ته نوبت ورسیږي. او تاسو موږ څخه په وار وار غوښتنه کوئ چې موږ باید دغه پیغامونه بیا بیا درته تکرار خبرو کو، نو د دې لپاره چې ټول ته نوبت ورسیږي موږ دا کار نسو کولای. اوس به ورسو هغو کسانو ته چې په خپل اورکو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، ما نوم زید اطلاعی د زابل ولایت خمی زنګر ته ولدی. ما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقهار دی، او د یو ورور نوم یې محمد نظر دی، او د بل ورور نوم یې علا نظر دی. د زابل ولایت د چوکان ولسوالی دی. تقریبا د 15 کالو او د 14 کالو وخت کې چې په کندهار ولایت کې نادر کتو دی. د هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات یې زموږ سره دې پر دغه اړیکو استعمال کولی شي. هر ورور کې موږ ته په اړه معلومات راکړي ډېره جایزه به ترلاسه کړي. 0 0 8 5 3 9. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانستان پاکستان ایران معلومات آواز ما دا اوری نو وردا وښه متره ته ما څونه شي اوله شهر از ماره شي پر اویا اویا دیرش یو څلو څلو ور دیرش دوه مشره شي پر اویا دیرش نسل یوس څنګه سوا اوش پته د خدای درزاده پارا او هر مسلمان ور ار دای چی معلومات شي پر دا وښه متره ته ما څونه شي.
زه محمد ابراهیم د زابل ولایت سره په تماس کې یم. ما یو د اکازوی د چې د کجیر په نامه ده تقریبا د 1500 کالو ده. نن راجان زوی د رحمت الله ورور چې د شیلاس ګوته پرې ده یو کال کېږي چې ورک شوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دې شماره ته زنګ ووهي 0 0 5 5 5 2 5. بله شماره ده 0 0 5 5 2 5.
السلام علیکم، زه د ازغی راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی، د کیم کساب زوی دی، دی د 10 کالو د 3 کاله کېږي چې نادره کسوی دی، د جنګ په حالات کې دی، ملکي سړی و. هر ورور چې په اړه معلومات لري چې دی زما خبرې خپله اوري په دغه شماره کې مونږ ته زنګ ووهي 0 2 2 8 5 6 5 0. دغه زمر د تلیفون شماره داری کولای شي چې په دغه شماره مو ته زنګ ووهي 1 لک افغانۍ جایزه به ورکول کېږي انشاءالله. موږ د ازادي راډیو ته ډېره مننه کوو. السلام.
الو السلام علیکم زه خانمیر خبره کوم د ما پلار وکسوي دا د ګوبره کیږي او یاجی محمد نور نامه دا تلوري رنگ کې جاپانای وی سایکل د وسره یو د ګاز ډبه د وسره د لوګر ولایت پښتون آباد کلی نه درکه سوی دا چا تم پته په دې نمبر د ما سره رابطه وکي چې پر وسه شپږ شپېته در پنځوس دیارلس بس مننه قبضې لمبر چا رابطه وکړه خیر وسی مننه
بله وروره زه دا تکلیف ری اصحاب ولرم تاسو په یوم مې چې تاسو په در لیکلی دی چې درته زنګ مې ووایو په دغو شمېره مې چې در کړی دی زه په شمېره هم صحیح نه پوهېږم هماغه شمېره د ما نشر کړی هر څوک د انجلکۍ د موغا ګوري که هر څوک ووري که په خارج کې پاکستان کې په هلمند کې په هر منطقه کې د ما که څوک غږ ووري خدای دې پاره په دغو ښو شپو کې د ما دغه لور ورک شوی د ما د مرم رییس هېڅ نه مره شته نه لونده شته هېڅ سره کې نشته که هر چېرته معلومات وي په موږ شماره ماته یو زنګ در ووایي وروره خدای په امان زه ډېر تاسو نه غواړم هېڅ سره کې نشته وروره په هر ځای کې ما وګرځېدم پیدا مې نه کړه په هر چېرته که څوک د مو غږ واوري که د انجلکۍ او د ما مرم رییس ورکه دی تر اوسه پورې تکلیف د اصحاب لرې نشته دا غم د اسنادی د دولسم عمر ته شته دی وروره دا یې نیکه نه دی خدای په امان ډېره مننه
ہلو السلام علیکم جاوید ہم بننگرہار ولایت د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو رک لارم په زلغنی په نوم باندې اته کال خو شای کی کور څه د دره کا شوې ده کچې ته وی ما وازوري مردرو دوستانو سره وی یا بندي وی ما وازوري نیمې په زلغنی ده اته کال کی کور څه د دره کا شوې ده نو لطفاً پلان د شماره زموږ ساړی ته وکی چې پر و نه ها بیا درې واری اته څلور درې شپږ درې ازادۍ راډیوونه یو نړۍ مننه پرې باخور پیغام منشر کا په مخه وخه
السلام علیکم خندار ولایت پنجوایی ولسوالی سروان خبر کوم یو روح وسی بن سلو سال کی جن مثلا د مرګ امه د ژوند راکښه اوسه په دغه ان ما ته دی او په دې په دغه شمار هزان نو وي پر اریا و آیا آیا یو سلوزوی سلام علیکم
هغه د ما یو لوی دی د دوه کال کیږي چې نه درکه شوی نوم یې احمد جان دی د چا ته معلومات وي په دغه شمېره زما ته زنګ ووایي صفر صفر اووه اته یو پنځه یو شپږ نه صفر درې سوه شپږ اویا
سلام علیکم زه فیدا د کندهار ولایت سیمبول لغه ولسوالی خبرې کوم زما یو ورور دی الله داد په نامه د الله ستول اسکال کیږي نه را کسوي دي د پلان مې ملام دي کار سو زه په اړه معلومات لري په ځا شماره دي مټر رنگ وي سی پر اویا اویا اتا اتا سلور څاو نه ویش سی پر اویا اویا اتا اتا سلور څاو نه ویش سلام علیکم
السلام علیکم
زاو د صابیر د فاروان د ولایت د کوشافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدون کوي زما یو ورور په نامه د رضا خان پنځه ویشت کاله کېږي چې بې درکه دی صفر اووه اووه پنځه اته اووه دوه نه یو څلور وسلام په احترام عبدالصادق صافی
الو سلام علیکم زه درادو ازادي کار کوم ته سلامونه وایم زه په خپل د بازګست ولایت يم د مقر د ولسوالۍ يم د اندړو د کلی يم ما دوه کال و درې میاشتې کېږي چې زه یې ورک دی په نامه د اسد الله دی د پلار نوم یې میرزا دی په پنځه لس کال دی د هر ورور سره چې یا دې په خپل زما زغ او یا د هر ورور سره چې ارور چې معلومات کی په دغه شمیره دی ما ته زنګ ووي صفر وسه پنځه اتیا یو سل شپږ اتیا دوه سوه ویشت بل نمبر دته ده صفر وسو اتریشت وسو شپاړس اته سو دولس دا یو لمبر بیا درته وایم صفر وسو پنځه اتیا یو سو شپږ اتیا دوه سوه ویشت خو دغه لمبر دې ماته زنګ ووایو یو یو جهان مننه وسلام
زدا پساوت خبر کوم احمد گل زما یو دی د زما په نامه د دوی درې نه نظر کسو دی نو هر سړی چې معلومات لري او یا ور سره یا په خبره ما ته دی د ټلیفون زنګ وي سپر وای یا نوی انځه چلیش یو.
ہلو السلام علیکم زدار آزادی کار کوں گا تو سلام و پخولا دا باد گست والا کیم دم کور دا ولس والی ہم دا اندر دا کیلی ہم ما دو کال و دریم یا شکیری سے زیمی ورک دی پنامت آساد اللہ دی دا فلاو نمی مرزا دی دا تنزل اسے کال دی دا ہر رور سرسی یا دے پخولا زمازا گا آوری یا دا ہر رور سرسی یا ارور چیسے معلومات کی فتا کشمیر دی ہما تزنگ ہوئی سپر و سو پنزا تیا یو سر و شپوزا تیا دو سو ویش بل نمبر دکرا سپر و سو اتویشت و سو شپارس اتسو دولس ایو نمبر بیاد تا سپر و سو پنزا تیا یو سر و شپوزا تیا دو سو ویش السلام آزادی رادیو